څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هیبت الله اخندزاده په یوه لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت یې خپور کړ ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هوارېدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تېر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وخندلې. په مزار شریف ښار کې تېر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوبل شمیر تر دې زیات شول شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو چې پر شیعه ووشوې مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په روسیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمېنې کیف څخه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 30 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره نن د ملي ټول پښتنې وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سش کال په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلاتو وړاندیز کړی چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واک غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتنې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 میلادي کال کې ټول پښتنه شوې وه چې اوسنی اساسي قانون یې تایید کړی و. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د طالبانو مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپیژني. دا مسله مې د سیاسي چارو له کتونکي کمال ناصر اصولي سره شریکه کړې.
چې د نظام نویت معلوم نشي او د یوې غونډې د یوې شورا د یوې لویې جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت وانخیستل شي، زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل ته حاضر شي.
په افغانستان کې یو شمېر خلک له پوستې شکایت لري.
ما چټک پوست کې ورکړل ویل چې وو ورځې زیات 14 ورځې ماننې چې دا تقریبا 32 ورځې کېږي، اوسه پورې معلومات نشته.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
پټوله کې راشد خان په هند غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ مالګه ګڼل کیږي.
دا سدیا واوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ساسو په شخص سب شوی پیغام نه خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده وی امریکا د دوحې د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. د شاغل هبت الله لوري په خبر شوې لیکلي اخترس پیغام کې د توحید هوکړې په عمل کې دوه ټینګار شوی او پکې راغلی دي د فشار پر ځای دي د همکاریو پروهیا پرمختګ وشي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نسبی سوله او ثبات موجود دی. شاغل بلینکن دا خبری د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې تکړې دي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه په لیکلي اخترس پیغام کې امریکا غوښتنه شوې چې د دوهې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنه تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خده شوی وشمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګ په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې دی وغړی د پښتنې په جواب کې ویل چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی.
The only upside that we've seen تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت چلیدلې دي، کولای سم ووایم چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی دی.
خدا په داسې حال کې ده چې په روانه روژې میاشت کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د داعش خراسان څانګې په خونړیو حملو کې لسګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهی هوکړه د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه دوه کې لاسلیک شو چې لمخي له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اخترس پیغام کې راغلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اخترس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملاحب الله په اخترس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو لولوري د پخوانی حکومت کارکونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر المریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکې داوی ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سل زیات د پخوانی حکومت کسان له محاکمې پرته وژل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیواله ټولنه به له دې سره موافقه وکړي؟ په دې اړه مې د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي او د چارو د شننکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتله.
نړیواله ټولنه د افغانستان دولت باید د افغانانو لپاره په رسمیت وپیژني، هغه دولت چې خپله په داخل د افغانستان کې هم دوی مشروعیت ولري او دا دولت د ولس ټولمنلی وي. ټولمنلی هدف دا ده چې ولس ورسره خوشحاله وي، نویت د دولت معلوم وي او دغه دولت باندې د ایجاد په اړه نه تنها ملایان بلکې افغان ولس خوشحاله وي.
تاسو وایئ چې ولس ته منلی وي، یعنی د طالبانو اسلامي امارت ولس ته منلی دی او کنه؟ ځینې تغیرات باید دغه حکومت په ځان کې راولي چې نړیوال ټولن ته د منلو شي.
کوریا اصلا په افغانستان کې هر حاکمه ډله چې قدرت ته رسیدلې ده دوی چیغې وهلې چې ولس ته منلی دی. خلکان راغلل، دوی چیغې وهلې چې موږ ولس ته منلی یو. داود خان د ظاهر خان حکومت ونیو، دوی ویل چې موږ ولس ته منلی یو. ډاکټر نجیب ناری ویل چې زه ولس ته منلی یم. مجاهدین راغلل وایي ولس ته منلی یو. طالبان بیا راغلل په هغه اوله دوره کې وایي موږ ولس ته منلی یو. او د طالبانو سره په هغه دوره کې په اوله دوره کې خلک خوشحاله وو، ځکه په افغانستان کې نظام بیخي نه و، اقتصادي ژوند هم نه و، افغانستان کنډواله شوی و او د دوی پر اتک سره هدا اقل خلکو بیچارهګانو ژوند خوندې سه. نور قربت او وضعیت د دولت په اړه ډول باندې وو. په فعلی حالت کې کله چې طالبان وس راغلي دي که څوک خوشاله نه دي ورسره، موږ افغانان د جنگ نه ستړي شوي یو. جنگ د حل لار نه ده، خاده موږ به ومنو، اما شرایط به دا وي چې د افغان ولس لپاره مهمه دا ده چې د فعلی امارت چې راغلی ده اول د قدرت د انحصار نه وباسي. دی وی ډلې د ملایانو او د مدرسې د طالبانو د انحصار نه، د دوی په کابینه کې د 40 نفرو وزیرانو او عمومي رئیسانو څخه حداقل باید یو 15-40 نفره غیر طالب خلک وي، غیر ملا خلک وي، همداسې کوینانو کې، همداسې نور. او بیا تر ټولو مهمه زده ده چې نویت باید معلوم شي. نویت د نظام که امارت وي، امارت اسلامي صحیح ده، قانون شریعت وي، خدا باید رسمي اعلان شي. دی وی غونډې په ترڅ کې د وی لوی جرګې چې افغانانو ته منلې ده په ترڅ کې دا ومنل شي چې فعلاً موقت وخت لپاره یو کال دوه کالو لپاره تر څو چې نور تدابیر د نظام د جوړښت په اړه باندې نیول کېږي. دغه نظام دی، دا نویت دی او دا زموږ اساسي قانون دی او د دغه اساسي قانون د چتر لاندې به ژوند کوو.
اصولي صاحب، تاسو د دولت د نویت خبره کوي، که چېرته دغه نویت تعین نشي آیا د طالبانو د مشر دغه غوښتنه به نړیواله ټولنه ومني چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
تر څو چې دغه د نویت په راوړلو کې فعلی طالب حاکمان قرباني ورنه کی او خواره ور افغانان په ځان راټول نه کی، افغانستان د سولې خواته نه، بدبختانه بیا د جنگ طرف ته ځي. په جنگ کې بیا
ګټون کې نشته دا ولس بایلون کې دا افغانستان ولس بایلون کې دا نو چې د نظام د نویت معلوم نشي او دی وی غونډې دی وی شورا دی وی لوی جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت ونه خستل شي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل تاثیر شي
ل شغل وصولی په مننی لې به خبرتیا ورسته به واوري چې په هرات کې د یو خبريال او د مدني ټولنې د دوو فعالانو زندان کې دو نیوکه پارولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو له لوري په هرات ولایت کې یو خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوم شوي. د رسنیو یو شمېر فعالان وایي چې د دغو دریو کسانو نیول د شي چې طالبان د بیان ازادي ته درناوی نه لري. د هرات ولایت د طالبانو د محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد په خواله رسنیو کې د فعالیت په تور د دغو دریو کسانو د محکومېدو خبر د چهارشنبې پر خبر شو، خو تر دې دمه په دې اړه طالبانو رسمن څه نه دی ویلي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر ټویټر د خپل ورور بند کېدل تایید کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د طالبانو لوري دی او خبريال او دوه مدني فعالانو نیولو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو خبريال خالد قادری، فیاض غوري او یو بل مدني فعال په یوه نظامی محکمه کې په زندان محکوم کړي دي. په ښکاره د دغه کسانو د نیولو انګیزه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد لیکنې او تبصرې یادې شوې دي. د خبريال خالد قادری خور همیرا قادری پر خپل ټویټر باندې لیکلي، ورور می خالد د طالبانو په اړه د نظر لیکلو په تور د دوی په نظامی محکمه کې د استیناف غوښتنې پرته په یو کال بند محکوم سه. په دې ورځو کې مې د پلار یوه په خاطر خوندي او یوه تر زندانه ده. له دې سره د خالد قادری یو نږدې خپلوان ازادي رادیو ته د نوم نه خبرولو په شرط په یو لیکلي پیغام کې وویل چې طالبانو خالد د نظام د تخریب او پردیو ته د جاسوسۍ په تور زندانی کړای دی. د دغه سرچینې په خبره خالد قادری او دوه مدني فعالان د هیڅ ډول اسناد پرته د طالبانو یوې نظامی محکمه په زندان محکوم کړی دی او په زور یې داسې سند ورته جوړ کړی چې د استیناف غوښتنې حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه پر رسنیو محدودیتونو د بیان د ازادۍ په اړه شدید اندېښنې را پیدا کړې دي. د خالد قادری یوې بخانې همکارې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د خالد د نیولو دلیل یې په هرات ولایت کې د نوروز په نوم په وسیمه ایزه راډیو کې کار کول و بلل.
اول اینکه بدنبال کارمندای بدنبال آدرس رادیو نوروز بودن، بعدن
اول د نوروز رادیو پلاټه کې و، بیا د رادیو هر کارکونکو کورونو ته ورغلل، بیا لټولو کارکونکو پوښتنه کړې وي. نن چې خالد په زندان کې د یواز یو یواز د نوروز رادیو لپاره دی.
د طالبانو په واکمنیدو د نوروز رادیو فعالیت هم بند شوی دی. طالبانو د دغه درې کسانو د نیولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو خبر شوی اخترس پیغام کې ویل شوی چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی، خو ویل شوی دی چې باید د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ وي. په دې ورستیو اته مېستو کې د رسنیو ډیرای کارکونکو په ځنګړي ډول په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول د غشان خبريال اواکاس مرتضی صمدي، د ټلو نیوز تلویزیون ویان بهرام امان او څو نور خبريالان د طالبانو لوري نیول شوی و چې له ضمانتونو وروسته بیرته آزاد کړل شول. خو دا لومړی ځل دی چې طالبان دا خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوموي.
ایران په خپل هیواد کې د افغان کډوالو سرشمیره نه کوي. د ایرانی رسنیو په وینا د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې تیر کال د اگست په 15 مې کابل ونیو، ایران ته شاوخوا 1 میلیون نور کډوال تللی دي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران یو جګپوړی چارواکی وایي هیواد یې غواړي چې د افغان کډوالو د پیژندلو په هدف د هغوی سرشمیرنه وکړي. د ایرنا خبری اجانس د راپور له مخې دا خبره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون پنځشنبه وکړه. د ویلي چې د ایران د اقتصادي پروګرامونو او د کډوالو د پاللو لپاره په کار ده چې افغان کډوال معلوم سي. د ایران د رسمي خبري اجنس ایرنا د راپور لمخې د افغان کډوالو او د نورو هیوادونو له اتباعو غوښتل سوي چې د حکومت او پولیسو ادارو ته ورسي څو پر خپل وخت د خدماتو د ورکولو د څرنګوالي په اړه د هغوی سرشمیرنه وسي. په راپور کې همدارز ویل سوي چې که دا کډوال پر ټاکلي وخت ورنسي، دا امکان سته چې کډوال ونه پیژندل سي او له سختو اقداماتو سره مخامخ سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالنهیان کابو میاشت مخکې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د ده په وینا اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5,000,000 ته رسېږي، خو ده ونه ویل چې دغو افغان کډوالو ته ایران څه خدمات وړاندې کړي او د کډوالۍ کوم حقونه لري. په وروستیو کې په انټرنیټ کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پر اساس یې ادعا کېږي ایراني پوله ساتي افغان کډوال په بېرحمۍ وهي. د دغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې یو لړ اعتراضونه وسول. په کابل کې د ایران سفارت وویل چې دا ویډیوګانې د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابولو په هدف خپرې شوې دي. په نیمروز کې د طالبانو چارواکي وایي چې له ایران څخه د ورځې کابو 3,000 افغان کډوال راستنول کیږي. هغوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته تللي وایي چې وهل سوي او د 2 میاشتو اجوره یې هم ورڅخه ګرځول سوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي اوکراین د داسې درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی چې د زغملو نه دی. ښاغلی ګوتیرش چې پرون اوکراین ته تللی و پر ملکیانو حملې غندلې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمباری کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په اوکراین کې راغلي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو غټ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغمل کېدونکو درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهوم مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقوقو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو ور سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوتریش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې ویجاړي ولیدې او پر ملکیانو یې حمله وغندلې. روسیې پرون پنځشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو ښارونو کې خپله بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یو استوګنیزه سیمه او بل ودانۍ په نښه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې لس کسان ټپیان شول. دا بمباري یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیز کې له پولونا ښار د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیز د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا ښاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخنیول سوی ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي ښار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. په همدې حال کې اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولی شي. د ازادي راډیو .com په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن لوستلی شي چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپری شي. کومې مرکې چې د ازادي راډیو له لارې خپرو دا مرکې هم هلته په ویب سایټ کې شتو او همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم تاسو زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. په تورخم کې پاکستانی چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې سر له سبا نور افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې د پاسپورت او ویزې پرته له پاکستان افغانستان ته ولاړ شي. یعنی نن یې د دوی په وینا وروستۍ ورځ ده. د سپورت له ډګره وړاندې د راشد خان د وروستیو لاسته راوړنو په ارتباط اوریدل شي چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې څه لاسته راوړنې لرلې او په دې غوره لیګ کې نن پنجاب له لکنو سره مسابقه لري. دا لوبه د پراګ په وخت 4 بجو باندې پیلېږي 4:15 شپږ پښنیمه بجې د کابل په وخت باندې د لوبه د تلویزیون لاري اوریدل شي او د ازادي راډیو پرې خبرونه کې تر 4:30 بجو وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخصه پښوی پیغامونه خبرو راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه دې برخه ته مو سه اجمل اند هر کله کوم یو شمیر هغه کسان چې د پوسټ لاري له افغانستان څخه بهر یا هم له بهر څخه افغانستان ته اسناد او نور توکي لیږلې دي شکایت کوي چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي او ډیر وخت لپاره ځنډیږي چې دې ځنډ دوی لړۍ رستونځ سره مخ کړي د افغان پوسټ اداره مني چې د پوسټ لیږلو په برخه کې ستونزه سره مخ دي خو وايي دوی د حل لپاره هڅه کوي نور جزئیات پادی رپورت کی
د طالبانو لبیا واکمنې دو سره د نورو خدماتو درڅنګ پوسټي خدماتونه هم ټکنی شول چې په دې لړ کې ځینو خصوصي پوسټي شرکتونو خپل فعالیتونه ودرول ځینو هغو کسانو چې په دې ورستیو کې د پوسټ لړ اسناد او توکي لیګلې دي ازادي رادیو ته ویل چې اسناد او توکي په وخت نه رسیږي چې لدی عمل لړ رستون سره مخ دي د ننګرهار اوسیدونکو زین الله شګیوال چې شاوخوا څلوي خرزي مخ کې ځینې اسناد فرانسې ته لیږلي وایي تر اوسه یې درک نشته چې چیرته دي د وایي هلته خپلوان اسناد ته پته مدي خو کله هم چې په ننګرهار کې د افغان پوسټ له څنګه سره اړیکه نیسي هغه ورته وایي چې صبر دی وکړي و برسيږي
د ننګرهار دولتي پوسټخانه د لارې مولې ګلی ما چټک پوسټ کې ورکړل ویل چې وو راځي زیات دیار لسر دی کو دیار لسم اورد چې دا اخیری اورد دی نه په دی اورد اکمن رسیږي ماننن چې دا تقریبا سلویخ دو سلویخ اورد کیږي اوسه پوری معلومات نشته چې دا تذکری چیرته دی
د ستونزې وړخې زنه ده هغه هم افغانستان ته د پوسټ لاري په اسانۍ چلیګلې نشي چې په بهر کې دی په جرمنی کې مشت افغان لیکوال لمګل سحر وایي غواړي او سند افغانستان ته ولېږي خو لړې هڅه ورسته هم بریالي شوی نه دی چې دا کار وکړي
زه تقریبا و مشت کې چې یو مهم سند دا یو پانه ده وان دا ولېګم نه لګل کیږي افغانستان لکه څوک چې تکیر چنه یو څوک نه پیژني
مخکې په کابل کې د چټک لیک پوسټي شرکت ډی ایچ ایل فعالیت درلود چې له افغانستان نو روه وادونو او له هاخوا بیا افغانستان ته د اسناد د لیک درالیک په برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هواري کړې وي خو د طالبانو لبیا ځلې واکمنېدو سره یې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي د کابل اوسیدونکو عمران غنی چې غوښتل چې کتابونه ایران ته ولېږي وایي کله چې د افغان پوسټ ادارې ته ورغی د کتابونو د لیک بیا یې دومره لوړه ورته وویل چې د کتابونو تر بیا یې څو چندل وړاوه
نو دوی چې کوم حساب حکومت ویل چې دا په شپږ ډیر زر افغانۍ باندې تاسو ته انتقال کیږي نو مول چې دا خوشپګ در در افغان تقریبا دا کتابونو چې حساب کوم شپګ دشتانه ټول نه دي دا ترزو میج جلال آباد نه هم بهر تفصیلی گل اولم تفوسو کوټغونه هم تقریبا شپګ در در افغان تاریخستی مون د مسولینو نه د لوړپور شاوکو نه هیللرو چې دا قیمتونه راټیټ کی
خو د افغان پوسټ اداري مسولان وایي چې د پوسټ به دوی نه بلکې د پوسټ نړیواله ټولنه ټاکی د دغه ادارې د سوداګرۍ او پراختیا څنګه مشر زبیح الله عمر لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې ستونزې شته خو به وایي د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي نو موړی وای د حکومت له بدلیدو سره بهرنی خدماتونه درېدلې وو او دوی د بدیل لارې په توګه اروپایي او امریکایي هیوادونو ته د پاکستان لارې د پوسټ د لیک لړۍ پیل کړه خو حل ته هم ستونزې پیدا شوې
چې کله مونږ اول کې اخیزه وکړه پاکستان د لارې مونږ اسلام آباد لارې ولېګل نو هغه د پاکستان سره مشکل رالو د مونږ پارسلونه چې وو کوم ایتمونه چې مونږ لګلې وو هغه بیرته مسترد کړ پاکستان اسلام آباد ته چې دا وڅوک شکایت کوي چې په مشکل و بیا ورسته مو کوشش وکړلو چې د قطر د لارې رسمان بیرته د قطر د لارې دغه مشکلات کونو الحمدلله هغه مشکل مو وصل شوې ده کوم آیټمونه چې موږ په اسلام آباد کې بند وو هغه بیرته واپس کابل ته راغوي چې نو بیرته د کابل نه ډایرکټ قطر د لارې ان شاء الله ټول ځای ته ورسیږي
خغلی عمر زیاتوی چې دوی عجل پوسټ یا پارسل لاسو تر ډیر لاسو ورځو رسوي او عادي پارسل به 15 ورځې وخت نیسي خو هغه چې د پوسټ لاري خپل توکي لیږي وایي کله یې عجل پارسل هم څو میاشتې نادره کوي د افغان پوسټ ادارې په خانه تخنیکی مرستیال عبدالحادی زهین وایي د افغان پوسټ اداره باید له سیاسي تعاملاتو لري وي او هڅه دی وکړي چې د ټولو هیوادونو له پوسټ ادارو سره ښه اړیکې ولري خغلی زهین وړاندیز کوي چې افغان پوسټ اداره د خپلې اوسنۍ ستونزې د پوسټي خدماتو د نړیوالې ټولنې په مرسته حل کړي او د دې ترڅنګ د افغانستان کې لښته هوایی شرکتونو سره اړیکې او همغږي رامنځته کړي چې د هغوی لارې پارسلونه په وخت او په خطوګه تر منځله ورسوي
یو خو د پروسه مثلا ځین ډول شوی دی
هغه دلیل دا ده چې مثلا تیاره په وخت نه ځي، مثلا د دوی کمیونیکیشن د هبونو سره په ښه توګه نشته، هب کې مثلا دغه پکیچ پاتې کیږي، بیا د هغې نه مثلا نور هیوادونو ته ځي، بیا هلته د هغې پروسې فالو اپ تعقیب نشته. یعنی دا یو پروسه ده، د اول نه تر اخیره پورې دا پروسه باید تعقیب شي. د پروسې لپاره باید یو وخت او زمان تعین شي. یو پی یو خپل سیستمونه لري چې د انټرنیشنل پوسټل سرویسز په نوم دی، هغه سیستم کې د پوسټا په هر قدم کې معلومیږي، هر قدم کې تعقیبیږي، ټرک نمبر لري. ولې د لپاره یو مشخص ټیم باید اوسي چې هر پوسټا تعقیب شي. بیا غنه ورسته مثلا ته مشتری ته جواب وکړل شي، مثلا کار دې په همدې صورت پر مخ خزي.
په افغانستان کې لومړنی پوسټي خدمتونه په دودیز ډول د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال پیل شول. هغه وخت هم د خدمتونو په کمو امکاناتو او ځن تر سره کېدل چې تر اوسه یې ډیر توپیر نه دی کړی، خو خلک هیله لري چې په دې برخه کې لازم پرمختګ رامنځته او شته ستونزې هوارې شي. دوی دا هم وایي هیله مندي چې تړل شوي خصوصي پوسټي شرکتونه هم بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په تاریخي موزیم کې د تاریخي آثارو د بیا رغونې چارې بیرته پیل کړې دي. په غزنی کې ډیر فرهنګ پال هم د اطلاعات او کلتور ریاست دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې ټولو لرغونو آثارو او عبادتو ته پام وکړي. نور حل په ریپورت کې اورو.
په وسانی وخت کې د غزنی ولایت په ملي موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زرګونه قلم آثار پراته دي، خو دغه آثار ځینې برخې د کورنیو جګړو او بیلابیلو حکومتونو او نظامونو په وختونو کې نړیدلې چې بیا رغول او تارتیا لري. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي د دغه تاریخي موزیم د تاریخي آثارو د رغولو چارې پیل کړې دي. نوموړی په هیواد کې تاریخي آثار د افغانستان ملي او مانوي شتمني بولي، نو ځکه د هغې په ساتنه او رغونه ټینګار کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې عملې پتیلې چې په غزنی موزیم کې پراته تخریب شوي آثار بیرته ورغوي.
په غزنی کې موږ سلګونه داسې آثار لرو چې د هغو ترمیم ته ضرورت ده. که چېرته دا ترمیم نه شي، دا یو مخلبه نه ځي. بیا موږ دلیل یو ټیم جوړ کړو چې په دې کې مسلکي کسان هم شته چې له ډېره وخته اطلاعات فرهنګ کې کار کړی ده. بس په دې فیصله وکوله چې نور باید دا جوړ شي. کار ورباندې روان ده، ترمیم شوي دي او د موږ مسلکي خلکو ته ضرورت شته. په دې کې وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده، انشاءالله هغه به هم له موږ سره مرسته وکوي.
حبیب الله مجاهد په غزنی موزیم کې د پروتو آثارو د بیا رغونې په برخه کې له موسساتو او ملي تجارانو څخه له دوی سره د کیمیایي موادو په اخیستلو او برابرولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې د غزنی په ملي موزیم کې د کیمیایي موادو د نشتون له کبله د تاریخي آثارو د بیا رغونې کارونه ټکنی روان دي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي او وایي دا به د خوشی ځای وي چې موږ بیرته خپل نړیدلي آثار جوړ ووینو. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د هیواد دغه تاریخي آثار باید په خواره غول سوي وای، خو اوس هم ناوخته نه ده.
غزنی هم یو دی ولایتونو په کتار کې د چې په موزیم کې ډیر داسې آثار ته چې یادې ورستیو جګړو او یا طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي، دا چې اوس د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې موږ دغه آثار بیرته رغوو او د دې د رغولو لپاره یې مټ رابډ وهلی دي. دا ډېره ښه چاره ده. موږ د دې دا هسې ستاوي چې زر تر زره باید دغه تاریخي آثار ورغوي تر څو پورې زموږ هغه تاریخي هویت خوندي شي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ډیری سیمو کې تاریخي آثار د خپلمنځیو جګړو او طبیعي پیښو له امله نړېدلې، خراب شوي او یا یو مخ له منځه تللي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې را اخلو.
السلام علیکم، زه له کندهار ولایت ته دامان ولسوالۍ څخه طالبان خبره کوم. کومې دغه مرستې چې د راځي یا دغه ستاسو کې ویشل کیږي هغه عامو خلکو ته نه رسېږي، هغه خلکو ته رسېږي هغه زاړه ملکانو، هغه زاړه خاینین یې ګرځ وړي.
زاهد ملتیار د نادالی ولسوالۍ د ماتکی درس پر لینیم. امارت د مشرانو څخه غوښتنه لرم چې تاریخ مو بند کړ، ډیر ښه کار مو کوي، پر ځای کار مو کوي. دغه ولس غم هم باید در سره وخوري چې په دې کښ باندې په لکونو خلک اخته و، نو دا ټول بیکاره کیږي. باید بندونه او د بر کار ورته وسی، بندونه وتړل شي او کارخانه فعاله شي، دا خلک پښې په کار وګمارل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د اوس لپاره هم دومره. په نور خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
څلور نیمه بجې شوې. لاس اجراډو خبرونه. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ملا هیبت الله اخونزاده په یو لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت خبر کړ، ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هواریدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتنیمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لږ تر لږه 9 تنه ووژل او 14 نورې ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوب لشمیر تر دې زیات شودل شوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو چې پر شیعه ووشوي مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په بیان کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په وروستیو کې شمیر زیات شوی دی په کلکه غندي. د اوس لپاره په اوکران کې د ماسکو ستراتیژیک هدف دادی چې د اوکران ختیځه برخه چې دونباس ورته وای په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینه کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سفر پر مهال روسي پر دغه شهر هوایي بریټ وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکران لپاره د 30 میلیارډ ډالر مرستو غوښتنه کړې. د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره نن د ملي ټول پښتنې وړاندیز وکړ. قاسم جمارت توقایف سشکل په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلاتو وړاندیز کړي چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واقع غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتنې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو ښاغلی توقایف پارلمان ته د وینا پر مهال نن دا خبره وکړه. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 کال کې ټول پښتنې شوې وه چې اوسنی اساسي قانون یې تایید کړی و. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپاره کړو. د کرکټ د ګرته مخه کوو. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ کې د افغان کرکټر راشد خان وروستۍ لوبي ستایي. دوی وایي د راشد خان د وړمې شپې له لوبي هم خوند واخیست. راشد خان د سنراز حیدرآباد لوبډلې په وړاندې په دې لوبه کې په 1200 توپونو 1.5 تیزه منډه وکړه. نور په دې راپور کې
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو 9 منډو تاړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سترایک ولاړ دی، په لوبغالی کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالی په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره داده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لاهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. د خای د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجان ډکه سیالي وبلل شي. په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.5 تیزو منډو پر مټ د 16 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلی او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمیع هلال ازادي راډیو ته وویل
که پتیره لوبه موږ وایو پروستیو کې خپل کو جا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړه چې چټکی یو دیشمن دی وکړي. پټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلوب بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مال ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدل لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیره زیاته مینه لري د لوبې ته پته مې.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په خبره کړې ویډیو کې راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو جالوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو ته معلومات چې راشد خان یو آل راونډر دی خو د یو ښه بیټسمین نه دلته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمونږ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازیتوب کوي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشه په نوم هغه میرمن سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بې وزله ښځو ته د کار زمينه برابره کړي. دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پای را سره واوري. ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځي په پایل کې تاسو پیغامونه واورو.
بلیا سلام علیکم، زه شفیع الله مل مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی کې کوم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابدي چې په کونړ او په پکتیکا کې دا شهیدان کړي دي، په پاکستان ډیر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي، الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره. د اسلامي امارت مشرانو ته زموږ د عام خواهش دي باید په کلکه ځواب ورکړي او مغز متوونکي ځواب ورکړي. پرې نه ځي دا سوموار چې پر موږ داسې حملې کړي دي موږ زیره وي.
راډیو آزادي کارکونکو ته سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم. عبدالقادر کریمزی، نورستان ولایت. موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره موږ یو به اوسنی رهبرانو د سینوال چې مولا یعقوب چوپ پاتې ده، د سینوال چې متکی سر چوپ پاتې ده، خصوصا د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي. په دې فوټبال میدانو کې د یو اړیکه د سیاسي ډیپلوماسي دغه کار کول چې مخکې وخت جبای مقامت جوړ کی، جبای مقامت په نوم باندې یو خبره جوړ کی. ترکیه کې غونډه وکړه، یو طرف غونډه وکړه. موږ د امارت نه دا ډیر تشکر کوو، امارت ښه عملیات نیولې ده، امارت نه خوشاله یو. خو په دې کې پاکستان ډیر ښه کار نه دی کړی. شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري. موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو، خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي، نه د فوجي کار نه، نه دغه فوجي صاحب باندې موږ باندې. افغانان هیڅکله هم دغه ډار نه لري، خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډی ده، ایران هم زموږ ګاونډی ده، تاجکستان هم زموږ ګاونډی ده. دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره په جګړو نه هیڅکله موږ نه دوی چې اخستې شي. او موږ همیشه د بره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کړو. که چېرته پاکستان سیاسي رهبران دا زموږ غږ اوري، دغه پیغام اوري او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات ته ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژني، داسې نه چې یو دښمن په توګه. دا سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلند کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو، بل طرف موږ باندې بریدونه کوي.
بلے السلام علیکم زجما خان د هلمند ولایت ناوی ولسوالی پاس پر تماس کوم سم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کې د بډې برابر کې طالبان یې څو ځان ډلې نه ده هم څو پر کچې نه د کچې طالبان نه څول د افغانستان ولسی خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي طالبان د نورو چارواکو سم غوښتنه دا ده چې چپتیاونه کې او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سمو
السلام علیکم زه نقیب الافغان د نګرانی او اسلام دشمنه انسان دشمنه کارونه دي دا رښتینه ګوندی توپ غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نور نړۍ د پاره دي جنگ نه کوي ځکه چې دا یو ګوندی ملکونه دي اوس نړۍ باز اخصاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونه کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار جاي چې د اولو سره مشوري وکړي او د کارپوان سره مشوري وکړي ازما د یک مزيار څنګه دا خوایي چې ته ولې خاموش نه شې بده کابل کې تو کوم د ولس نمائنده اخر تم یو پاکستان د پاره یو خبره هوګه کنه ټول ولسونه ستانه ګلمندي
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابلو موضوعاتو مو ازادي رادیو ته راسته وليدي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سلام دی زبی ولا مجاہد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره تنزل سو خو دی پښپانه سو او چې په تنزل چاته پښپانه سو دی ملت کې تباہ کړي دا سره حکومت داری ده ته دا شهروالانو باندې امر وکړي چې خو نه لښته ده کې کور خو نه په لاز یو ډالر په تنزل چا افغانې دی دا ورته سره حکومت څه چې ته په مخانه سي جوړای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خبر راښته کوله چې دا په خارجانو پر اړه نه لري والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات
وعلی السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولایت دی بارونه خبري کوم زما د ای پیغام دی زه غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي تا ورسیږي روره حالت خو گرانی گرانی ده سمندونه دومره ګران دي روزه د خال بیچاره غریب دي بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کوي نشي څلور پنځه لک روپۍ په یو لاري باندې اخلي دا ګمرک یې اوس کم شوی وای ما شوی وای دا به وځل اخ غریب خلک دې د دکاندارانو چې دا ګمرک په لاري ورکوي هغه په سامان باندې دستي مري هغه درد تکلیف او غا ترسی جوام ترسی د دکاندارانو ګرام نه دي سامان باندې هغه خرڅه تخموي او سامان عوام ته چيږي په دې باندې خونه کیږي
سکسي د شانګران تاریخ باندې کړل او شان خېخي د بیا حدا ګرسي دي نو دا سره یو کې نو توجه سي د طالبانو به خلا سره چولې د درجه د شي وایل شي دا باید نو کې سره اصلاح
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبد القدیر منولات مرکز سرګار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د شهر د طالبانو د ملکور چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د سرګار په شهر کې د فرکې توکو بای ډیر ښه د لوړستی دي او دې څه موږ دا غوښتنه ده دې دا د شهر نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامه ویشي او د نرخونه ارزانه کړي وسلام به احترام
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلن ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي رادیو کارکونکو ته وایم دا د سلام زموږ د درخواست دی چې گرانی نه کړم چې نه خو دې اندازې ډیر زیاتې د ګرانوالي په صدې ډیر زیاتې خاطرې ده او د دې روزي په میاشت کې بیا لښند شلچند اړیو چې ګرانیږي دولتي چارواکو ته موږ درخواست کوي چې دا کم تاجران چې کم ګونه چلایي یا دکانداران او دغه یو ټنو زو خو دې بالکل څوک راوړي نشي او بای چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک شهروالانو ولا همدارګه محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلې به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ درخواست چې کومه مسولونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا رمضان میاشي ډیره گزاره وکړي او دا غزو چې کوم دی دا ټول د غریب خلکو راوځي البته چې لسی په البته چې زورو په مسول وړي دلته موږ نه 2000 زورو باسي کال ته 2000 وړي دلته موږ نه 5000 زورو باسي او دا اوسمه مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي به چې غریب خلکو سره چې بیچاره یې خواران هغو ته مرسته وشي او داسې نه چې یو بل اپلیږي او بل کلي کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین څخه ورواله.
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مودازل کندهار کې د عائشې په نوم هغه میرمن سره خبرې کړې چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوازله ښځو ته د کار زمينه برابره کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځېده او سوالګری خزې هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نوموړې وایي لسګونه خزې اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوخت دي او خپل کار روزګار مخته وړي. له نوموړې مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالی بولي.
روشنه جما ته مشه جما یو څه تحصیل دا ولا سیسی او مسلمان ته یو بیوزل سره زه کومک وکم او زه هغه ته جما یو انسان ته یو انساني ته جما خیر ورسیږي. نو اوس جما له لاسه چې هغه ډېرې کونډې و ډېرې بیوزله ښځې هغه په کار باندې دي زه په دې باندې خپل ځان بریالی بولم، ځکه زه خپل بریالیتوب په دې کې نه ما چې خپل کور او خپل فامیل ته جما ګټه ورسېده په دې باندې ما څه ځان دومره بریالی ښکاري نه لکه د یوې بېوزلې ښځې او دغو یتیمانو ته چې زه ګورم او دغو کور ته چې زه ګورم.
څه شمېر ښځو ته تاسو د کار زمینه برابره کړې ده؟ البته هغه ښځې چې تاسو وویل په سرکونو باندې سوال کاوه خیرات غوښته.
بس روزنه ما خو یو نو شمیر به یو 500 په ترسی کې چې هغه ښځې چې هغه بېوزله ولې هغه په سرک باندې ګرځېدلې هغو ته یې ما ګټه رسېدلې ده، هغو ته ما شکلې ورکړې دي. اوس خپل کورونه دي، خپل کورو کې خیاطي کوي، هغه خپل کور په هغه باندې چلوي، هغه خپل کور هغه ځوان دي څو باندې کېږي.
تاسو خپل څنګه مثلا د کاروبار فکر در سره پیدا سو او له کوم ځای نه مراپایل کده د خیاطي کاروبار؟
ما دا چې خبره ولا شي ما خو فکر منده او چې زه تکلی وکم څنګه و فلو ځکه چې هغه تاسو کور سره علم ما دا لا ټولې د دې ما خوند به کار و شه کور کې څنګه و ما چې دا لا ټولې د لا غته د نې دي زړه څه دي لا غدي لا ما چې زبرې تل څه غته د ما لا کلی د لو هغه دی و چې و هغه کور څه ما ولید ما ته وې دي ازم نه راکول شي زه خیاطي شروع کما یا خیاطي وکم چې خو سخیل نه خو چې هغه ول فیدا دې مو ما فاصله مې سمو چې تاسو یو کار توڅه خیاطي وکي خو خیر کلیوال خلک ول اخر ما په ټول خپل خوان ته میډیا دی ویل خدای پاک دې واست خیر واستي ما کې دونه یو دا راکلې دې زه یې راکلې وای سم ده د ما سره یې 500 افغانۍ کوټي ولې کور کې ما خپل څه دې دې پر ازي بازار سم نه پرې کوته لمه سیمه هغه څه چې اخیستي ولې هغه ته ما ویل چې ما ته دې دې داسې کړو اغه څه سم ده هغه کیرا تراول نه ما فکر کی یو دی کال جوړ کله څه هغه نه بیا د یو څو کورو ته ولې غلو اغه څه ولې دل وای چې څه خیر ما کې ته وکړ ما د څه کال خیر جوړ ولا هغه ته نو څه ولا خیر ازاست مې ولې غلو څه وکړ څه خیر نه څه پینځو سره ودا چې څه مې کړه کله خیر مې ماشين ځان ته واسه کله هغه وسایل شو چې ما یې دې استفاده کوله هغه مې واسه خالی به مې جوړولو بازار ته مې لېږم بیا به هلته خرڅولو. نو اوس الحمدلله چې یو ما ته 500 افغانۍ دغسې پاته کېدلې اوس مې هم ګټه داسې چېرته مې هغه کالي ډېر یو کلي جوړ کړي مې دغه ما ته د کال یو 6000 او 1000 دغسې افغانۍ رالېږي هغه کالي هلته خرڅوي. نو زه په دې باندې ډېره خوشحاله یم. اوس شکر زما د کورې نه وزم ښه ده، خوان نن ډیر خوشاله ده، کورنۍ نن ډیر خوشاله دي. هغه په دې باندې دونه خوشاله نه دي لکه دا نورې دیواز لکه څه څه دي ما کومه خبره ته څه رسیدلې ته باندې بیا غم ټول کلیواله ټول خلک خوشاله دي باندې.
څنګه مجرات او کسره له دې چې تاسو ویل چې بندیزونه در باندې وو د کورنۍ لخوا د خسرګنۍ لخوا چې ته یو انجلې یا یو خځه څنګه کار کوي، اما تاسو څنګه مثلا دوی قانې کړی چې نه ته د څه کار کوي چې مثلا له نارینه سره ستا کار نشته ته خپل خځو ته بیرته کار کوي؟
او ما خو به میشه هغه به ویل چې که داسې ما کوه داسې ډېر بندیزونه په ما باندې دا ولسي داسې خو هغه خپل خاوند چې مېده هره ښځه باید شي داسې یو خپل خاوند چې د لارې وي ښه هغه ورسره جوړي داسې اړیکې خبرې ومني چې ورته یې سمه ده هغه خاوند ته به ما ډېر ویل چې خیر ده تاسې داسې ما کوه یاست په ما باندې ډېر بندیزونه څه چې د ما په کارېږي هغه څه راته راوړه خو داسې په ما باندې ډېر بندیزونه مه لګوه یاست که یو انجلۍ ښه الله تاسو سره مخامخ دي چې زه تر ډېرو فشارونو لاندې وم یا خو سر وخواشي او دغه ټول کور کې به داسې راته جنجال وي چې ته داسې کارونه مه کوه ته ولې داسې کوي ته دمون کور یو رنګ بدي جوړوې ما دا خو هېڅ رنګ بدي نه ده وایي هغه به وایي چې دونه بېوزله دي سهغه خیاطي کوي ما خیر ده دا هېڅ خبره نه ده اوس هغه مې ډېرې داسې هغه ته به مې که داسې نه ګورئ ما له هرې خور نه داخله ده سره دې په جنجال باندې په کور کې یو کار نه خلاصوي هغه دې پښه وشي نه باندې د نرمی نه د کار واخلي خو چې د مې ما په ډېرې نرمۍ سره اوس خیر موري ته داسې ما کوه ته ما سره جنجال مه کوه داسې یو دی کار نه ده په وکې موږ د کورنۍ یا د کور رنګ بدي وي.
او دا چې تاسو په خپل نوښت باندې خیاطي شروع کړه او بیا مو هغه نور خزو ته ورخو د چې د سرک په سر باندې سوال کوه او اوس ځوان هم جوړ دی په دې بهر کې تاسو سره چا کومک هم وک او کنه یوازې مغه د 500 افغانۍ او سرمایه گذاری و چې تاسو وکړه؟
نه خاصه د 500 دغه اوس ما سره کومک وکړه په ټول لکه سپانې ما خو څه نه خستلشه او دا راولو ارزو ته نه دی خوند را کړولل او ته ما ویل سمې کوه دا دی اوس لکه چې دی او ته خو سره باید یو کومک وسی یو انټلی ولی وخزه ولی په خلاص باندې ودرې چې خیر ټول چې وخزه ته ما لري سکور خوري چې په خلاص باندې ساتو ما سم د تکینې څو نه دی ځکه چې دی انټلی دی یو ښه دی لپاره څنګه کناسته دې چې را ټول او راځل ما ستناسي هغه دی له دی وزلی ولا دې چې هغه په سره سر باندې ناسل دې ورځې ورغله مې چې سره ما د خبرې وکړم چې ما سکور خوري که کور ته ورانم څه څه پر ما سم په سره کوي نه څه 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 په سی په خپل کې څنګه راځونه سخت ده شي څه کې یو څه سره ودرېږي ما دا ځونه مې خپل ته ودرېږي چې سره په سر باندې خیرات ټول کې یو یل څه خورې ځلنې شي چې دلته وړاندې ما دې سره سر باندې خیرات ټول ومه کته دې ما دې کور ما ساري ته دا په غاړه اخلي زه دې راکړ زم له کو چې سره کې سره ما څه شي سیدا زه دې نور څنګه کوم خو دا نه خیاطي به درته وخه یو مطلب خپل کوشت خیاطي وکي یا اته دی ول سمه د خدای شي ان نه ست کوم او سه ال مینا ته سال ته یو خار باندې وکم ما سیدا چې بیا خپل خوان ته ویل دا سی یو څنګه زره دا ستې شي باندې لګیدل سالدار اما سې سې دا شان او توا خلا چې هغه توا سې نو هغه ته دا ټول دی ول جوړ شوی ته سره به مخته کوم کو
راځي لک په دې هم تم شو چې زدا کړم او تر کومه حد کړی دی او والی مو مثلا د زده کړو لارې پرمختګ نه دی کړی پانتون مو نه دی لوستي یا تر پانتون نه رسیدي
په ځنه هغه تاسو دا څول نه چې خپل نه دی زده کړو سره دی رمه نه ولا تر خوندي تر څو په وخت یا طالبان دا شی وکړي چې ول نور دي چې نه مستفه نه راځي په دې خبره باندې څو واري چې دا څنګه وکړي بیا به ځل کتل نه مستفه هغه ورونه کوي دا څنګه کار وکړي چې هغه نور مستفه ولاله یا دا خلک چې هغه کورس وویل یا چیرته ولاله دی هغه سبا نه وي نو د تاسې لپاره بیا که یو خبره وه تاسې ته داسې نه وایي موږ تاسې ته سخت کار کوي هغه ولې چې سید ورور مې راتلل خیر خوري ما په دې کې چې ټول کور به زه چې سبا به کار سره یو چلند سوالي یا به موږ سره موږ ته داسې سختارونه راکېږي نو نورو ته مکتب ته ما به دا خبره په ما باندې ډېره سخته تمامه شه دونه سخته ورا باندې شي څه به اور وکړي ما دې درې ورځې ډوډۍ شه د مونږ خوړې ټول ورځ په میزارل ما شي درس مې یو خاص دی یو لږ د مستوره راځي
بل او اوس کجیر ته زمينه برابرېږي سره د چتا سو وادم کړي دا خسر کړت للی خوان لري ممکن بچان هم ولري کې و زمينه مسایدېږي یا چمتو یې چیز د کړم مکمل کړي
ولې نه خو څه ما دا تاسو دا خراب دي داسې د طالبانو دغه د خو ولې نه ما تاسو سره ډیره مینه ده
ډیره مننه سلامات او سید الله ډیرو بریاو په هیله مو د کندهار اوسیدونکو عائشه وا چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې
یو وړه بریا هم لري او غواړی له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00420211415. شمیره بیا وایم: 00420211415.
Today.
پلار تا